سلامونه ستړي وشي په افغانستان کې وخت د ماخوستن 9 بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غواکیاس پایل کوو د دې سات خبرونو د لبنان حزب الله ډلې تایید کړ چې دوی مشر حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایی برید کې وژل شوی دی. دا خبر ریټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی. امریکا حزب الله د یو ترهګر ډلې په توګه پیژني. اروپای ټولنه د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړي او سیاسي څنګه یې ترهګر نه بولي. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرائیل پوځ هم نن مخکې اعلان کړی چې حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی دی. د حزب الله د ګڼو نورو جګپوړو قمندانانو او د حسن نصر الله د لور زینب نصر الله د وژل کېدو خبرې هم ورکړې دي. دا اسرائیل په هوایي برید کې چې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ورسره یو ځای د ډلې او د ایران د سپای پاسدارانو یو شمیر مهم قمندانان هم وژل شوي او یو شمیر نور یې ټپیان دي. دا وژل شوي په منځ کې د ایران د سپای پاسدارانو عملیاتي مرستیال عباس نیلوفرشان هم شامل دی. رویټرز خبري اژانس د ایران په حکومت کې د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په بیروت کې د اسرائیل په هوایي برید کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله تر وشل کېدو وروسته د ایران مذهبي مشر علي خامنئي د خوندیتوب فار یو نامعلوم زایته بولای دی. د رویټرز په وینا د ایران مشر خامنئی د حزب الله د مشر نصر الله په مړینه 15 ورځې ملي ماتم هم اعلان کړی دی. حزب الله د امریکا له خوا تر ګرډانه ګرنن کیږي. اروپای ټولنې بیا د دې ډلې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړی دی. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت لمانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبانو حکومت د اطلاعاتو په نشری کولو تورنوي. یو شمیر خبریالانو ازادي رادیو ته وویل طالبان هغه مسایل د دوی سره شریکوي چې ګټې پکې نغښتې وي، خو د څېړنو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه دوی سره معلومات نه شریکوي. طالبان چې د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل د ګڼو نورو برخو ترڅنګ رسنۍ هم محدود کړي او دا محدودیت ورځ تر بلې زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ طالبانو شاوخوا یو اونۍ مخکې په رسنیو کې پر سیاسي خبرونو هم بندیز ولګوه. او د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګډه جایزه د افغانستان آزاد او رسنیو او خپلواکو خبریالانو ته ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شوه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو په استازیتوب د عامو تلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفی زاده دا جایزه ترلاسه کړه. ښاغلي نجفی زاده ته دا جایزه د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانیا جولی او د برټانیا د مشرانو جرګې مرستیال لارډ کالینز هیبری لخوا ورکړل شو. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وینا له دریو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، طالبانو د بیان ازادي او د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود کړي دي. یو ځل بیا مو فرشته سهاګ د عقاب پیکار په تخنیکی همکاري هرکلای کوم. خبرونه کې را سره د لبنان حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د مړینې په اړه راپورونه او جزئیات اوریدل شي. وړاندې به واورئ د نړیوالو چارو کارپوهان وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه د اعلامیو او خبرداریو پر ځای پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلې له منځه ولاړ شي.
یوازینی هیواد چې د دغه ترهګرو پر راستولو کې، تمویلولو کې، تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټول د دنیا په دې باندې خبره ده.
او روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې له پاکستان لزګونو راستنه شو کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفې خودل شوې دي.
نو په تعداد د څلوېشت تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د شاروالۍ ریاست د طریقې سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته. را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ایران، پاکستان، روسیه او چین د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د افغانستان په اړه څلور اړخیز ناسته وکړه. پرون جمعه د سپتمبر 28 د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپور شوي بیان کې راغلی چې دغه ناسته د ایران په نوښت په نیویارک کې جوړه شوې وه. د یاد بیان له مخې ایران په افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د داعش او القاعده په څیر ترهګرۍ ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا وایي د سیمې او نړۍ هیوادونو د اعلامیو او خبرداریو پر ځای پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلو لملاتړ نه لاس واخلي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه د اندېښنو په دوام د ایران، روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو او د پاکستان دفاع وزیر د ملګرو ملتونو د نهاویوم غونډې په څنډه کې څلور اړخیزه ناسته کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د سپتمبر 28 په دې اړه په خپور شوي بیان کې د غونډې د کرن نیټې په اړه څه نه دی ویلي، خو د غناسته د ملګرو ملتونو د نهاویوم عمومي غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه د ایران په نوښت جوړه شوې وه. د بیان لمخ ایران په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه خبرداري ورکړي او ویلي دي چې د داعش او القاعده په څیر ترهګرۍ ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. په بیان کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی له قوله راغلي چې موږ باید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل همکاري پیاوړي کړو او په ټکوې د دغه ورانکارو پر وړاندې متحده جبهه رامنځته کړو. زموږ پیغام باید واضح وي چې تروریزم په افغانستان او زموږ سیمه کې ځای نه لري. د عراقچی په خبره د افغانستان ګاونډیان نشي کولای اجازه ورکړي چې تروریزم او له تاوتریخوالي سره ملې افرادګرایي په افغانستان کې ریښې وزغلوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغان کډوالو په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د ښه کېدو او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې شوې دي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف هم د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په نهاویوم عمومي اسمبلې کې ورته څرګندونې کړې دي. شریف ویلي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د لمینځ وړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې په ټکوې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړې چې په دې ډلو کې د داعش اسلامي دولت ډلې، خراسان څنګه، القاعده او ورسره تړلې ډلې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان، فتنه الخوارج، مجید بریګیډ، بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترهګری ډلې شامل دي چې په خبرۍ له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوې دي. د طالبان وین زبی الله مجاهد له افغانستانه د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو له لوري د متوجه ګواښونو په اړه د ګاونډیو هیوادونو د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللې او ویلي افغانستان کې ترهګری ډلې فعالیت نه لري. دغه هیواد له خاورې چاته خطر هم نه دی متوجه او د پاکستان امنیت د هغه هیواد خپله کورنۍ مسله ده او خپله باید ورته حل لارې پیدا کړي. د نړیوالو چارو کارپوهان له ډلې حکمت الله حکمت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د غونډو، اعلامیو او پرله پسې اندېښنو پر ځای باید پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلو له ملاتړ لاس واخلي.
په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه اوس هم موجود دي، ولې په ډېره ټیټه کچه باندې. یوازینی هیواد چې د دغې ترهګرو په راستولو کې، تمویلولو کې، تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټوله دنیا په دې باندې خبره ده. همدغه ګاونډي هیوادونه باید پاکستان ته بخور واړوي چې ولې د داعشان ملاتړ کوي، ولې د هغوی شبکې افغانستان ته رالېږي او په هغوی باندې عملیات کوي.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمری په 11مه په خپل څلور دیرشمه غنه راپور کې د داعش ډلې د خراسان څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوند ډلو افرادو په اړه اندېښنه خودلې و. ویلي وو چې داعش ترهګری زړه لا هم په سیمه کې جدي ګواخده او له افغانستانه د باندې ترهګری خبروي. دغه شان د پاکستان او ایران سربیره د سیمې او شمیر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګری زړه په ځانګړي ډول د داعش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت او موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. یوازې د تیرې وږې میاشتې په جریان کې د داعش ډلې خراسان څنګ په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې شل کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
موږ فیسبوک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر حق افغان سینماګران چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو ته تللي وایي له خپل هنر لرې پاتې دي او په یاده برخه کې ورته د کار زمینه نه ده مساعده. په لویدیځ کې د افغاني سینما یو شمیر مخکښان او د افغان فلم پخواني مسؤولین هم دا ستونزې مني، خو وایي ځینې کارونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانو سینماګرانو د روزنې برخې ته پام شوی دی. سنا کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
خو دوی ماته وویل چې ته مجبور یې خپل دغه حرفه چې ته لرې دا څه چې ستاسو د دې څخه واوړې او یو بل کار شروع
د تیاتر او فلمونو افغان لوبغاړی او په افغانستان کې مخکې د پلار په نوم پروډکشن مشر فضل احمد انیستی نوموړی څه باندې دوه کاله کېږي چې د جرمني په یو کوچني ښار کې ژوند کوي او په خبره یې په کوم ښار کې چې اوسېږي ورته ویل شوي د لازمو امکاناتو د نشتون له امله د خپل هنر په برخه کې ورته د کار زمینه نه ده برابره. ښاغلی انیستی دا ورته ډېره سخته تمامه شوې او اوس خپل هنر ډیر لري شوی دی.
چکله ته د خپل یو هنر سره چتا ورسره مینه لري او تا ورته په ډیر اخلاص کار کړي او په هغه کې ښه پریمانه تجربه ولري او بیا چکله ته مهاجر سي بیا تا ته ویل کیږي چې یو بل څه باندې فکر وکړه چې شنه واوړه. نو دا واقعا یو ډیر سخت ساعت، یو ډیر سخت حالت د انسان په ژوند کې.
همایون پایس د افغاني فلمونو بل لوبغاړی دی. نوموړی بیا له نږدې درېو کلونو راهیسې په فرانسې کې اوسېږي. پایس هم وایي د خپل هنر برخه کې ورته د کار زمینه نه ده برابره.
گاهگاهی یگان آدم خوش چانس پیدا میشه که مثلا په یگان کشورهای
کله کله یو نیم خوش چانس پیدا کیږي چې ځینې هیوادونه د افغانستان په اړه فلم جوړوي او د افغان لوبغاړي په هڅه کې وي چې ورکی رول ولوبوي. دا یو تصادفي کار کیدی شي. له هغې پرته تر دې زیات او د سینما په برخه کې په دې هیوادونو کې کار ساده نه دی او ډیر مشکل دی.
کار ریشه‌ای او کار هنری د سینما د کشورها کار ساده نیست، ډیر مشکل است.
په افغانستان کې د 2023 کال اگست میاشتې وروسته د بیلابیلو برخو ډیری فعالین له خپل هیواد ووتل او مختلفو هیوادونو ته کډوال شول. په دوی کې بیا د سینما د برخې ډیری فعالین اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول فرانسې او جرمني کې منل شوي. اکثریت دوی همدا خبره کوي چې له خپلو هنري فعالیتونو لرې پاتې دي او اړ دي چې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره نورو کارونو ته مخه کړي چې په دې ډول به قرار قرار له خپل هنر نور هم لري شي. اروپایي هیوادونو ته د لسیزو مخکې کډه شوي د افغاني سینما مخکښان او د افغان فلم یو شمیر پخواني مسؤولین هم په دغو هیوادونو کې د افغان سینماګرانو ستونزې مني، خو وایي ځینې سینمایي فعالیتونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانو سینماګرانو په روزنه تمرکز شوی دی. د افغاني سینمایي فلمونو جوړونکي او د افغان فلم پخواني رئیس صدیق برمک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما یکه دو سه دستاورد فلمای کوتاه خوب داشتیم در
فرانسه. موږ په فرانسې، آلمان او ناروې کې د لنډو فلمونو په برخه کې دوه درې ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې دي. له درېو کلونو راهیسې مو د سناریو لیکنې په برخه کې د مش فلم په نوم یو آنلاین ورکشاپ پیل کړی. هڅه مو کړې چې د لاسرسي وړ اوسو هغو ځوانانو ته چې لاسنیوي ته اړ دي او خدای مکړه د تیارو په نومه کې ځان ورک نه کړي،
منجلابې از تاریکي ها ګم نه کنن.
خغلی برمکوی دوی هڅه کوي چې د مش فلم آنلاین ورکشاپ لاله زینو غوړه سناریوګانو ته د فلم کې دوه زمينه هم برابر کړی. د یادونې ده چې په افغانستان کې په ورستي او دولسیزو کې د سینما هنر یو څه پرمختګ کړی و. که څه هم د کیفیت لاړخه په یو شمېر تولید شوی فلمونو انتقادونه موجود و، خو د سینما د برخې ډیری فعالینو ته د کار یو زمينه برابر شوې و. خو په افغانستان کې میشتو یو شمېر افغان سینماګرانو مخکې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ټولې سینماوي تړل شوې او هغه پروډکشنونه او سینماګرانو چې په شخصي لګښت کې فلمونه جوړول اوس د ډېریو کارونه یې په ټپه درېدلي دي. د طالبانو حکومت د 1400 کال د لړم میاشتې په دیشمه د یوه مکتوب په خپرولو سره آن تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې رول لوبولی وي، چې دا اشاره یې سینما ته هم متوجه وه. ویاندې ذبیح‌الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله ډلې تایید کړ چې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرایلو په یو برید کې وژل شوی دی. دا خبر ریټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونه ورکړی دی. په همدې اړه زموږ همکار صفی الله ستانګزی نور جزئیات مونږ ته راکوي.
د لبنان حزب الله ډلې په خپل هم تایید کړی چې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرایلو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا خبر د حزب الله په اساس باندې رويټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونه ورکړی دی. د اسرایلو پوځ نن ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنې د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړي او سیاسي څنګه مستثنا ګڼلې. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملي شډاله او یو سیاسي ګوند چې د لبنان د سویل لوی برخه کنټرولوي. د اسرایلو د پاوز ویاند افیخای اداري په یو بیان کې چې په ایکسپان خبر شوی ویلي د حزب الله د جنوبي محاس قومندان علي کرکی او یو شمیر نور قومندانان هم وژل شوی دي. هغه ځاته کړي پیغام روخانه دي هر هغه چاته به اسرایل ورسیږي چې په شمال سویل او یا نورو لرو جبهو کې اسرایلی اتباع ګواخي. د اسرایلو دفاعي ځواکونو هم په ایکسپان کې ویلي چې حسن نصر الله به نور د نړۍ د ویرولو توان ونه لري. رويټرز د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي خوندې ځای ته وړل شوی او کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوی دي. څلور شپېته کلن حسن نصر الله له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې د حزب الله ډله چې د ایران له کلک ملاتړ برخمنه ده رهبري کوي. حزب الله د ایران د نیابتي ډلو د یوې لویې شبکې برخه ده چې د اسرایل او متحده ایالاتونو پر ضد عملیاتونه کول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې نن سبا د هغو رستورانتونو کار خدای چې ارزان به خواړه پلوري، ځکه په دې هواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت خندي او هغو رستورانتونو ته چې خواړه یې ګران دي میلمانه کم ورزي. زموږ همکار فیروزی عزیزی د رستورانتونو د زینو خوندانو او میلمنو سره په دې اړه خبرې کړي. راپور یې په دې اړه چمتو دی، تاسو یې واوري.
د کابل ښار کوټی سنگي سیمه یعنی میرویس میدان دلته د ترکمن پلاو یو رستوران دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې فعالیت کوي. د دغه رستوران خوان الله بردی وایي قابلی پلاو او ملنګ پلاو زیات خوښوونکي لري، خو نور بیلابیل خوراکونه هم لري چې د هر خوراک ډوډۍ بیا یو سلو اتیا افغانۍ ده.
روزانه ما تقریبا 50 کیلو برنج از تقریبا 50 کیلو گوشت کباب از دیگه چاینکی هستم.
په ورځینی ډول 50 کیلو ریچ 50 کیلو تک کباب لپاره غوخه چاینکی نور د چرګانو څو ډول مینولر او ځینی نور خواړه چې موږ وطن کې عام دي لري. په ورځ کې تقریبا تر 400 میلمانه لرو چې موږ ټول خواړه همدای و بیا لري چې یو سلواتیا افغانۍ یو خوراک ده.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول لوی ښارونو کې دا شان رستورانتونه ډېر دي. ان تر دې د ګرانبایو خوړو رستورانتونه هم شته، خو په دغه هیواد کې چې اوس ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د لوړو بایو خوراکونو د رستورانتونو په پرتله د هغو رستورانتونو کار ښه دی چې ارزانه بیا خواړه پلوري. د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټی چې په ورځ کې په سلګونه پاکستان ته تلونکي او راستانه سوي پرې تا ګراتا کوي، دلته په رستورانتونو کې د یو خوراک خوړو بیا له 130 تر 200 افغانۍ ده. د دې رستورانتونو ډیرای میلمانه مسافر او د تورخم ښارګوټي کاروباریان دي. د یو رستورانت مالک فرمانشاه حفیظی ازادي رادیو ته وویل
تقریبا داسې ویل چې په درې کاله کم زیات پکې د رستورانت کمښت وخت کې پلاو او سرکړی دا کابلی وارتال غردا لوبیا چرګ سبزی دا ټول اوس دلګه خلک په اقتصاد هم ډیر کمزور دی. یو لوبیا وارتال غردا او چرګ او سبزی دا شینه په خېږي ورته په دان سوالات او کې لګه تورخم کې اوس دې زیات ګندوالا دي دلته کنه فار ټول غریب کار دي. هغه فراکونه لګه مخکې به تقریبا په شپېتا ور په ور کې کېده. تا دا دغه په نوښت تر 50 پورې اوس موږ دا ورکو کنه هم دغه د خاطره
دا بیا د کابل ښار په لخشتي سیمه ده. دلته هم د ارزانبیا خوړو رستورانتونه ډیر دي، خو دلته د یو رستوران خوان قدیر ازادي رادیو ته وویل چې اوس ان د دې ارزانه خوړو د خستلو واس هم خلکو سره نسته.
اوس چې ارز چې د پټا په ودی دي اوس چې موږ سرویس کولو غواړو په کور او اوس چې دغه کیلو پخو اته کیلو یعنی اقتصادی وضعیت چې بیا خې د خلکو صفر ده او کارګر چې خلک دې اکثریت چې کوم خلک راځي خاصه هغه چې ډوډۍ سستر ولې صحیح نه ده او چې خوري هم پوښتې ډېر په تکلیف باندې یعنی نیم فرانس پورې نیمه جوړ ډوډۍ
د یادونې ده چې یو شمېر افغانان که په رستورانتونو کې له شوق ډوډۍ خوري ډیری له مجبورۍ هم خوري ځکه دوی په ښارونو او بازارونو کې کار کوي او د دیګي پخولو او کور ته د تګ راتګ امکانات نه لري د دوی له ډلې د کابل ښار او د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ چې کله بازار ته ځو د کمپنۍ په ښار کې بازار کې یا مثلا کوټه سنگي یا ښار داخل ته چورننه وځو نو اکثرت د خلکو ضرورتونه د خوړو چې دي د پوړو ټولونه کې حل کیږي نو البته یا لوبیا پخېږي یا بامیا پخېږي یا مثلا د برګر خانی اوس زیاتره په افغانستان کې رواج شوی دي نو هغه کوم خلک چې دکانداران دي یا په هغه ساحو کې د سپروشان دي غریبکار مزدورکار که څوک لاس بیړۍ ګرځي اکثرت د دې د خوړو مشکلات په همدغه کې حل کیږي سره
کوچنی هوټلونو ته مراجعه په دې خاطر کوي چې هلته خوراکونه د عصري هوټلونو په پرتله په کم لګښت باندې لاسته راوړلی شي خلک په بازارونو کې او په لویو ښارونو کې همدغه کوچنیو هوټلونو سماوارونو ته ورځي ځکه هلته چای ډوډۍ او همدارنګه نور خوراکه
د یادونې ده ډیری هغه خلک چې په دغه ښاري او سیمه ییزو وړو او ارزان پایه رستورانتونو کې د خوړو وس نه لري هغوی بیا د واټونو په سر د پیرکیو سمبوسو شورنخودو او نورو خوړو له کراچیو راتاوي او په لس یا شل افغانیو ځانونه نیمه مړوي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې ډیری خلک وزګاره او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې په لوکسو رستورانتونو کې ډوډۍ نسي خوړلی اوس د هغو روښانو چتونو لاندې او هم آزادې فضا درلودونکو رستورانتونو کې چې موسیقي به یې پکې غږول کېده د ډوډۍ خوړلو دوی ته یوازې خاطرې ورپاتې دي
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اوري ازادۍ رادیو د سهار شپږو د مخام ته شپږو په لنډو سپونو نسیه ویش پنځه ویش او د مخام شپږو د سهار ته شپږو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي د ملګرو ملتونو د بشري شارو د همغږي دفتر غوچا د افغانستان له خلکو سره مرستې لپاره د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې غوچا وایي په افغانستان کې د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی خو په دغه هیواد کې یو شمېر اړمنې کورنۍ له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي وایي تو تر ډیر جدي اړتیا لري په دې اړه نور جزئیات ابدي سپوږمې په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د مالی مرستو د سخت کمښت لامل په میلیونونو خلک له ګواښ سره مخ دي د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پینشن مې په ورس په خپل تازه راپور کې ویلي کدې بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړونکو پایلې ولري د اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغیزمن کړي او اساسي خدماتونه یې کم کړي یا درولې دي اوچا زیاتوي چې له یو سلواتیا څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه چې د افغانستان په لګ پرمختللو سیمو کې 2.1 میلیونه خلکو ته خدماتونه وړاندې کول تړل شوی دي دغه شان د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوی او د سلویخت نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو لګواک سره مخ دی او چا دغه شان ویلي چې باندې شپږ میلیونه خلک حیاتي روغتیايي خدماتو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحه د نشټوالي له امله 15 میلیونه ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نشي په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو بې برخې شي او د خوارزواکي او اقليمي بدلون اړوند ناروغي او مړینو ګواښ سره مخ شي. خو یو شمیر اړمنې کورنۍ له بیکاری او بیوزلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي. د کابل اوسیدونکې زهره او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
زیات وضعیت مو خراب
است. زموږ وضعیت ډیر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوې. د کور غړي اته کسدی، کار نشته، بیکاری ده. میړه می د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پریږدي. له دولت غواړو چې زموږ کم مخري
غم ما خورده شوه. زیات وضعیت مو خراب
است. زموږ وضعیت ډیر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوې. د کور غړي اته کسدی، کار نشته، بیکاری ده. میړه می د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پریږدي. له دولت غواړو چې زموږ کم مخري
غم ما خورده شوه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیرني اقدامات وکړي. اوچا ویلي د روان کال تر اګست میاشتې پورې یې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 2.3 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارزواکۍ، د چاودیدونکو موادو لپاره پراخې ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره مخ دی.
په ټویټر کې مو پاپی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له گاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د کار زمينه ورته نه ده برابره. د اوروزګان ولایت په مرکز چینکوټ کې د پاکستان لسګونو راستانه شوي کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفې ښودل شوې دي. دا کار د NRS موسسې په مرسته او د چینکوټ کاروالۍ په تخنیکی مرسته شوې ده. کوم کسانو ته چې دا غرفې ورکړل شوې خوشحاله دي چې دوی ته د کار زمينه برابره شوې ده. په همدې اړه زموږ همکار لسی می راپور چمتو کړی، تاسو یې وښایئ.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې کندهار ته غزیدلې سړک دی چې پرې واو بل غاړې لسګونه نارنجي غرفې جوړې سوي او پرې لیکل سوي دي چې د کډوالو سره د نوې ژوند په پیل کې بشر دوستانه مرسته. دا غرفې له هنه یا چادر څخه جوړې سوي او په داخل کې بیا تخته کارول سوي ده چې پر هر غرفه شاوخوا 40,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ شاروال مولوی عبدالراشد د هدایت ویل چې د انرسي موسسې ورته 40 غرفې د هغه کسانو لپاره جوړې کړې دي چې تازه له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه سوي دي.
موږ د دې موسسات سره د دې غوښتنه وکړه چې موږ ته داسې پروژه پر لار واچوي چې هغه د دې خلکو ته د کار زمینه پشکې برابره شي. نو په تعداد د 40 غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د شاروالۍ ریاست د طریقه سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د اقتصاد ریاست مرستیال حمید اغا وایي کله چې کډوال دلته کاروبار پیل کړي نو بیا به نورو خلکو ته د مرستې لپاره اړ نه وي. نو موړی ویل چې دوی هڅه کوي کډوال پر ځان بسیا کړی.
پاینده چې موږ د شمنه در سره کوو کدلته داسې یو پروژې رالی چې د مهاجرینو د کمزورو کاروبارو ته واده ورکول موږ به حتمن تاسو ورته معرفي.
بلخوا یو شمیر افغان کډوال چې تازه د پاکستان هیواد څخه اوروزګان ته راکډه سوي دي وایي د پاکستان په دور سره زیات ظلمونه کړي دي. دی وای نن ورځ خوشاله دي چې په خپل ملک کې دی او ورته د کار زمينه برابر سوي.
موږ سیاسي د پرودانه وای سمور سره دوی د انکاری اول د موږ سیا کړی دا دوه امارات کړی دا موږ پرودانه وای
نور اړوند مسولین څخه ډیر راضي او ډیر خوشاله یو چې موږ د مهاجرینو لاسنیوي په دې سختو حالات او په دې سختو شرایطو کې وو.
دغه نظام نه وي بیا موږ ته دا شی هم نه رسیږي. د بل ملک ته چې هر څه خدمت وکړو، هر څه ځان ستړی کړو، بیا هم په عمل کې سړی نه وسا کېږي. خپل په ملک به خدمت کوو، خپل ملک به جوړو، خپل د وطن شکریا.
په اورزګان کې داسې مهال د پاکستان څخه راغلي 40 کورنیو ته د کار زمینه برابره شوې چې په دغه ولایت کې سلګونه ځوانان وزګار دي او زیات شمیر یې بیا نور ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې لنډ خبرونه لرو، خو د هغې نه مخکې تاسو ته یو اعلان. د لبنان حزب الله ډلې تایید کړه چې د دوی مشر حسن نصرالله د اسرائیلو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا خبر ریټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړي او سیاسي څانګه یې ترهګر نه بولي. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرائیلو پوځ هم نن مخ اعلان کړی چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی دی. د حزب الله د ګڼو نورو جګپوړو قمندانانو او د حسن نصرالله د لور زینب نصرالله د وژل کېدو خبر هم ورکړ شوی دی. رویټرز خبری اژانس د ایران په حکومت کې د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په بیروت کې د اسرائیلو په هوایي برید کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله تر وژل کېدو وروسته د ایران مذهبي مشر علي خامنئي د خوندیتوب لپاره یو نامعلوم ځای ته بیول شوی دی. د رویټرز په وینا د ایران مشر علي خامنئي د حزب الله د مشر نصرالله په مړینه 15 ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ د سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت کې لمانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبانو حکومت د اطلاعاتو په نه شریکولو تورنوي. یو شمیر خبریالان او ازادي رادیو ته وویل طالبان هغه مسایل له دوی سره شریکوي چې ګټې پکې نغښتې وي، خو د څېړنو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه له دوی سره معلومات نه شریکوي. او روسي خبردا چې د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګډه جایزه د افغانستان آزادو رسنیو او خپلواک خبريالانو ته ورکړل شوې ده. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شو. د افغانستان د خپلواک ژورنالستانو په استازیتوب د مو ټلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفی زاده دا جایزه ترلاسه کړه. قدرمن اوریدونکو، خبرونه همدومره وو. وړاندې تاسو ته د خزو پاړه خبرونه چمتو ده، تاسو یې واوري. خدای پامان.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
رفقي پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغي پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي. مسائل په پل پوری اړه نه لري او څوک د پل سره هر بدبختی تړي.
پاکستان افغان کورنیو کې د نوې ناوې پاکله د خبري ډيري وي چې زینی پال په نیک شګوم نیسی، خو زینی نور بیا له واده ورسته د خسر په کور کې د هرې بد پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي. وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و. دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي؟
اول له پانتونو درسونه د شینو نه یو ویستله اوس ته څوکاله کېږي. هته د پلار کری نه پریږدي. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده. ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه.
د اسلام دین په دیاکلت سوي
د شګون نیول په اسلام کې حرام دي. دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. که څوک هم دغه مشکل لري دغه یو مرض دی البته.
نن ام د موضوع چیرو ملتي ام وکړي قدر من اوردونکو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده. دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي. بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی. نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کور یې د دې پال سپېره ګڼي. د کابل اوسېدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله چې لای نامزاد د سیمې په دې خسرګنۍ په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي یعنی څوک مړ شي یا کوم خطر هغوی ته رامنځته شي چېرته حادثه وکړي دا ټول د دې جلې په بخت پورې تړي. یعنی وایي چې د دې په قدم ښه نه و کسان یعنی همدا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلې چې کله بیا هغه واده شوي د خسر په کور کې په هغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري اصلا قرار نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنی احترام کوي. وای چې د دې قدم ښه نه و زموږ په کور کې چې کله راغلې موږ بختۍ راغلې او ډېرو ستونزو سره مو سر شو نو داسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي. علم تعلیم او تشر ته لاسرسی نه لري. دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي دا د کلیو په کورنیو کې رامنځته کېږي. د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښته ښکاري. دا خو د انسان په لاس کې نه، دا خو ټول د خدای په لاس کې ده. فکر یې منفي دي. علم یعنې فراخه نه ده په دې ځایونو کې. اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاد کې دوی ټول له علم نه بي خبره دي او دا ټول دوی د منفي فکرونه دي چې دا نور ورته روزي.
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګي والی کیسه کوي. وای له کوژدي وروسته یې خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مرګ د دې په پله پورې تړه. له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزاد کړله د هغوی په کور کې خسرې مړ شو. چې کله خسر مړ شو اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله هیڅ خبر ورنه نه اخیسته نه هم دې ته دې اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي ارتباط ولري له خپل مخاوند سره دوی سره له د هر څه نه محرم کړې وه او خپل د خاوند هم ډېر پې سخت ګیر وو. اوس چې کله یې بې باد له څو کلونه یې واده کړ خپل کور ته بوتله اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته درد منه کېږم. چې کله یې واده کړله اوس هغه خپله په پوهنتون کې به اول له پوهنتون درسونه د شیانو نه یو ویستله اوس ته څو کاله کېږي حتی د پلار کرې نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي او ډېرو مشکلاتو سره سر د دې قدم خراب و او یعنی بخت له اول نه ښه نه و. چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې بدبختۍ راغلې یعنی ډېره ناهیله ده. احترام قدر ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي دا یعنی له هر څه نه محرومه ده او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم او تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي. دا هر څه یې له لاسه ورکړي ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژونده ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي. وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پیښې پړه په نوې واده شوې انجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسی نیول، یو شی د انسان سره تړل. کله چې یو پیشه کېږي د کوزدې پیشه او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي د دغه کوزدې سره تړاو ورکوي یا یې پل بے بخت بولي نو دغه پیشه د دې د قدم سره یا د دې د پل سره تړل یو خرافاتي فکر دی او دغه خرافاتي فکرونه دلته خورا ډېر دي. ډېر لوستي کسان دغه خرافاتي فکرونه مني. پخوا پیشه نه وسوي چې دا راغله دا پیشه وسوه. پخوا څوک نه و بیکاران، اوس دغه بیکاري ځینې کسان د دغه خپلو خرافاتي فکرونو زېږنده بولي. لا بیا هم پر هغه کسانو چې دا ټولنه کې بیکاري زمینه برابره کړې موضوع نور برابر یغنه ملامتي. دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل ایست تړاو نو سر لري هغه ته مسائل راځي کی اوس هم ډیر فکرونه ډیر لوست انسانان ما لیدلی چې فعال پر بد قدمی پر ناشتوب دی چې باور لري او دا فکر کوي چې دغه انسان څه د پیښو سره ترافیکی پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي د مرګ د ناروغي پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا ایست تړاو نه لري په معقول انداز دلته د عقلانیت ډیر ښکته درجه کې دی او د تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه په خواله ته نه رسیدلی ټول چې دغه بدی پیښې یا د بدی ورځې چې د کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي نو هلته هیڅوک سر ښه چلند نه لري خو بېله هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي دلته پراخ کورنۍ دي هره کورنۍ لس شل غړي لري د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل د هغوی ټول بدی زغمل د هغوی ټول سپک سپور زغمل د پیغور او د هر ګړي مسلې یا د غولو مسایل په پل پورې اړه نه لري سو کې د پل سره هر بدبختی تړي.
یو مېرمن چې نغواړي نو مې په خبرونه کې یاد شي وای اوس درې لونه لري خو لای هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم خنه وو زوی مو ناروغ شو او کور ته بے وزلی راغله هغه د ځان پاکله وای
100% دغه هغه شاید ما خطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی او دوهم پاره ټولنه کې سيزه وسېږم یعنی الله ته د یو انجلې بخت خسرګنی په لاس لیکل سوې وي خو ما عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي فقط دا پالي سي ولا دغه شز سراسته و درې دي بخت څومره کار کوي او کچیر خپل هغه بخناک قسمت ونه لري که هر پېښه واقعې په کور کې منستر سي په اصطلاح خونه بیکار سي او خونه معتاد سي تر ټولو قصوروات یو مېربنه غړي هغه شز نه وي شز ورته راغلي دا ټول هغه د دې تومت په دې پوري تړي او په زمون کې وخت په تیرې دا سره دا دومره بد سلوک سر کوي ځکه کله سي یو شته د خپل خاوند کومغه عزت ونه ګوري دا قدر دانه ونه ګوري نو کدا کور کې د مينځ په صفات او سيږي او په زمون کې هغه شزه سي مقصد دا تور بخس دوی نو مور کړی د سیده به قسمت مشکور تر له کور ټوله را ټوک ټوک البته دوی خپل ځانو ته کوم اشاره نه کوي سمجه دا شي سره کوم شه چلن کړی د کنه د کړی دا خو نه د خدای پیر شي دي سر مینستر راځي دوی دا ټوله قصوروات د شزې مربوط کیږي او کچیر شزنا اولادونه اوس هم هغه د به قسمت ده نارینه اولاد کوونه لري دا هم به قسمت ده یعنی هر تومت سی وی هغه په دې پوری تړل کیږي کچیر خاونه مرسی یا په اصطلاح خاونه موتاسی یا خاونه بیکار سی یا هم خاونه بل د خپل خاننه سره یو بد کوي تا ټوله الزامات په یو شزې پوری تړل کیږي د شزې په نوم یو خالی نسکور پیاله ده
تاسو اشاره وکړه چې خپلان دی امداد کې میرمن ولډل یاست یعنی د خلکو د بدو فکرونو قربانی هستی د خلکو د غلطو عقیدو قربانی هستی چې کله یو میرمن ودیږي او په کور کې چکیږي میرمن ګرامګنی که درته مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوی هستی
سخپل سره کله را واده سولم خاون مې یو کال مخکې لا نو اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلود کله چې زو جبري ورته را واده کړم نو دوی کمسینه هم وم ډیره کمسینه وم پلار مې په کور کې نو ټول هغه مسولیت ټول د مشرانو انا او داسې د مشر او د دوی په لاس کې کله سره واده کړم نو هغه خاون سه هر بر خپل ما سره کوم ظلم کوي یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به زنګوس ولودي به هغه بد شګون ما ته راوړي دا بد شګون خانه مې ده سیدام واده کړ خو هغه نارینه مو ده سو وخت په تیرې دا سره سی هغه بيخي خپل حفظه د لاس ور کړ لور مې پیدا سوله نو دا ټول تومت په ما پورې وتړل سو او زما سه دومره غلط استفاده کوله پرشته ځان سلیر وی صاحب په ولاړو نه بد شپې خوب نه بد ورځې خوب چا بده نه ویل ستام د یو مسلمان اولاد یو رحم باید باندې وکړو
الا ته دا و چې دا بدشګومه دراغله د موږ زوی مریس
خیر یس یعنی دا ټول تومت په ما پورې وتړل سو زوی اولو نو وسم دا سره اولو نو وسم دوی په دې خبر دي چې زوی میا غري په نشوي یا په غلطو کارو باندې روش ده خوده یغه وخت دغه نه ځایره کله چې شزه راواده کې بیا نو شزه سي پاغه پورې وتړل بیا نو ورته وای ولا دا ټول قصور واته شزه ټول قصور شزه تراجي کې
څومره بد وضعیت د سره وسه او څومره سخت در باندې تمام
ډیر بد حالت سکنه تا جبري راټینګوي او ساسره جنسي تیری کوي او په زمون کې ساسه هر ډول غلطه استفاده کوي او کله چې تر اوزه سزا کوم قصور نه لرمزم د یو مسلمان اولاد يم زه چاته د خپل الوال او مقابل هغه کسان د مشرانو ته تر ولاړی چې په تابن تومت لګي ورزه د ټولو قصوروات ته د ټولو ملامت ته زمور سرنګ ورک نه دی طلاق ته پرېږدي نه دی خپل کور ته پرېږدي دلې به ورته وو سه سلر به ساته د چوپړ کې اخته امته به اس احنه کوي وهل کوټل را کړې دي داسې یو غټ لرګي وو په دا سره او کلیدلې وینه دا کور باندې ټکوي داسې غټ پنډ یو لرګي جوړ کړی کور او دغه ځایونه مایونه باندې ټکوي دا دوړې ایسته کې دا غیر واغس پښې او لاسونه را تک شنه کړه دومره سخت یووالم دومره سخت یووالم اخر زه د هغه تخت لاندې سولم سې ځان مې خلاص کړ سې د تخت لاندې سولم دا لاسونه مې داسې کاژه سوله لکه هغه مایوب نه لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ په دال کې ما کار هم کوي ولاړ سوم کار په هغه مازیګر کار مې وکړ حکم مسؤلیت سیمه ته را دې غاړې کړې و هغه مې په وخت سره سرته ورسوه دومره مسلمان وو سې راته ویلي واسي یو ملحم ته ضرورت لري یو دوا ته ضرورت لري کې نه لري فرشته جانې تقریبا درې هفتې زه داسې ولم درې هفتې وخت ډېر دی درې هفتې زما لاسونه تک شنه وکاژه
تر اوسه بیا همدغه ورځې په تاسې باندې روانې دي ظلم زور چې ته بد شګوموي له واده وروسته د موږ زوی مریض ده تر اوسه بیا همدا حالت همداسې روان دی
دا حالت دغسې روان روانو دغه وروسته سې وهل کوټلې ډېر سوه دا درېمه درس مې پیدا سوله چې غریب غاری ولې وایي دغه دې بد قسمته ده دا خپلې دغسې قسمت یې موږ خو ایسته نه دي ورکړي بیا دا لور سمې پیدا سوه یعنې زما لور په مرګ ټوله خوشحاله سې مړه مرست کله سی خوښه را ولر سی وای سی د المسی شه د سی سی و مرست نن ژوند تا به سبا نه وکي یو مور و مسرا پټه می کړه او د ځان سره می هغه کړه بیا دا غو ورس سی ز خپل اولادو باندې و تر رسولم او کوچنی مؤمنان و زکه زما روحي فشار دومره خراب سو سی خپل اولادو خپل ځان مرګ می غواره کړم یو سی باید یو داس چم وک نور په ازادي نسته ی چیرې نه پریږدي دا وروسې غلنې بس اساس پلان وینوي چې باید بلار سو په شپو باندې سی ولارم کله سي حالت زما پلار از ما کوم حالت ویلي زه په ډېر بد حالت کې وم دا غ پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړ دا انسټیټیوټ می خلاص کی طب می وای
یعنی له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د ټپ پنځای وای
واده وروسته سې د اخیره نه کوچنی نه پیدا سوله سې په ډیر بد حالت کې وم او د تخاون نه پرې شولم د خسرګنی یو رقم تومتونه یو رقم خبري ار ډول سې یو بدنوم په پا ما پورې به یاد لري
که داسې راته وایې چې دغه دومره سختۍ په ژوند کې راغللې څنګه د مقاومتو سره وکړه څنګه ژوند ته دوام ورکړه ځان ته دې څه رقم تسلیت ورکوه
په هغه شپو کې ځان ته مې تسلیس امید نه و ځکه کومه وضعیت سره سې زما خو ما دا فکر کوي سې ښه زه اول خپل د پلار د کور یو امانت یې کله سې هغه د بل کور سې بیا د هغه کور مسؤلیت یې کې ور ورته اچوو کې ژوندی پرېښوم د بل کور مسؤلیت یې ځکه زموږ په مفکرو کې همدا پیچکاري سوی سی کله ما دغه وضعیت ویلی دی سی هغه بیخي را ولاړ سو نه په توپکو نه په لباس نه په بې حیایي و نه په مرګ و زه او زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم یو کس و همکاري یې وکړه فقط دومره یې راته یاده کړه چې زه ته په خپلو پښو باندې ودرېږم زه یو ډاکټر و په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې ته بیا کوی سی یو ځفم ترلاسه کړې زده کړه ما هر څه هېر کړي و سی کوم درس ما ویلي زما سه هر څه هېر و بیا سی زه د پلار کره رالم ما خپل پلار ته یاده کړم زه اول کوچنیوالی سه د زده کړې ډېر شوق لرم غواړم سی خپل علم ته دوام ورکړم او خدای بخښلې بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړ زه په نم سیم کې کښېنولم کله سی زه به کور ته راکړم او کوچنی لور ته مې شیدې ورکولې سهار به ولاړم فرشتې جانې مازګر به راکړم دغه ځیګر به م د شیدو سه داسې کلک ودرېدې د قلیب م لنده و ما به د شرما دغه صنفیانو ته نه سوای ویلی سې زه خو هلته د شیدو یو کوچنی لرم په کور کې سه سې به کور ته راکړم بیا به ما کوچنی مړه کړه په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې موږ ورې ورځو پتی جوړوو زموږ ښځه مو وګرڅوله دا کیسې مې سې بس زغملم قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه وینستم څنګه خط ولیکم قسم په خدای کې زما قلم زده و سې زه څنګه وینستم بیا د هغه وروسته سې د حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلې پلار به راسره کوو کله سې به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا بسولم ډېره به مو رواني حالت خراب سو خدای بخښلې بابا به راته یاده کړې زه یې زه درسره یم خپل زده کړې ته ادامه ورکړه څوک سیار سوای هغه دی وایي چپ کیسه کې مه کېږه زه درسره یم هر شی ته ضرورت یې زه درسره د ده دا یوه خبره به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم سې باید د کال یوه ورځ بیا کمه سوله هغه د مکتب خلاصېږي په دغه طریقه سې مبارزه سره زما دولسم خلاص کړي
دغه وروسته بیا قابلیت می شروع کړ قابلیت می خلاص کړ هغه پروجیکټل کار می سره شروع کړ په دا حالت کې بیا خسرګنی ماته اجازه نه راکوله غو سی به هر وارد از ما په کمیابي خبر سولې دا خو بیا مختوب راړ باید مخکله مخکره وګرځو خاون مونږ دغه مشکلات راته ډیر کړو خسرګنی بیا ما ستې پونځه انتخاب کړه امادګی مې داسې مکمل نه ونیول راغلم امتحان سانه شروع سول ما رزلټ راوته سي دا کمیابه سوې ده ستاسو وروستن دی خپل ته پونځي ته ادم ورکړم دا زما د ژوند هغه یو فلسفه یو کیسه ده چې هر ځل زره په یادو ډیر دردوم کید
په دې لاته یو راس خو خو آرام ژوند ولري ډیر زیاته مننه
ښه
وخت درته غواړم اوس
مننه ګرانه سلامت اوسه الله مو مل شو
د موضوع د لارو خانه کول لپاره او دا چې د پیخو پړه د نوی ناوې په قدم پورې تړل کیږي اسلام په اړه څه وایي له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلی
دا مونږ ډیر اوریدلې دي په خپل مولې دلې دي اوریدلې مودي چې وسړی مثال د خبرې واده و چې ناویراشي سبب د کور کې حادثه کیږي نو به وچه ولا دا خزه بدبخته و او دا خزه دسی و دا خزه دسی و اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي خود دنه علاوه کمن او تاسو متوجو شو اساسي خبرې ته اغه اساسي خبره ده چې مونږ په دوامدار شکل کوملایان دي کې انجنیر صاحبان دي کې د ټولنې نور وګړي دي البته دا به مونږ به ومنو چې ټول وګړي البته زنان نو ته په یو سپک نظر قایل دي په یو کم نظر ورته قایل دي زکه چې اوس دلته د غفال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده دا خو د شته نظام لخوا نه ده مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده نو موږ ولې دغه خبره به په دې انداز ولې نه کوو چې را دغه واده وشو چې موږ یو چې د خزراغله د فال نیک نو د بدو زکه د حادثه وشو ولې دا نه وجودي سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو نو زمونږ همیشه ګوته یو دغه قشر ته ده چې دا ټول مظلوم قشر دی دا یو محروم قشر دی موږ ګوته هم دغه سنانه وتنی ولې ده نو دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسو هیڅ کله کټوله دنیا یو زیشی او تاسو ته ضرر اراده ورسوي خو مګر چې الله پاک نیوی غوختی تاسو ته ضرر نشي رسولې او کچرته ټوله دنیا په د خاطر بنیو زیشی چې تاسو ته فائدہ ورسوي تاسو ته ګټه ورسوي او مګر الله پاک تاسو ته دغه فائدہ او ګټه نیوی لیکلی تاسو ته ګټه او ضرر نشي رسولې مګر ګټه او ضرر د چا پلاس کیدی هغه د الله پاک پلاس کیدی نو په دکه د کم زنه اولی زنانه مونږه ملامت کو او زنانه ته مونږه لاس ونیسو خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات واردیږي دا ډیر د والدینو لخوا هم کیږي د بنزد دوه طرفه ملامت کو د دین لوخوا دغه تبعیض کیږي ځکه چې ماشوم منګه ولرو من کوشش دارم چې په لور باندې تعلیم وکړو په زوی باندې تعلیم وکړو که تاسو متوجی شئ د افغانستان ټولنې تمور او پلار دواړه په شریکه زیاده وندلته کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتب ته بتلو وسو مکاتبونه باندې د بدبختانه خو کله چې دوه مکاتب ولاتله او را بغله کده خور به مخ خراغله کور د نور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لک صبر وکړه چې روړ دی راشي هغه سره به یو ځای جوړه وخره خو هیڅ کله مور دا ونه ویل چې زوی ته صبر وکړه چې خور دی راشي ته وسره جوړه وخره ورته مهمه نقطه ده دا یو اساسي نقطه ده دغه تبعیض موجود دی هیڅ کله یو خور همیشه د اورور هغه بوینا کی هغه د دوزو نه ډکه جراب وینځي په ګرمۍ کې په سخت حالاتو کې خوله شوی جراب وینځي آیا موږ تاسو لیدل چې یو ورځ یو اورور را پاتدل د خپل خور سری زور کړی ولې موږ له داعب ښکارا شي ولې موږ له دا شرم ښکارا شي ولې چې هغه اسلام مبارک دین ترڅو موږ سره د پیغمبر پاک خسته سیرت موجود دی موږ په د باندې وشرمې ګوځې زه خور له سره زور کم یا زه په د باندې وشرمې کم چې زمبر منی سره کور کې همکاري وکم نو دا شرم نه دی بلکې دا زموږ جهالت دی دا زموږ حماقت دی زمږه د دین نه خبرې ده او هر هغه څوک چې دغه شګون نسی دا د اسلام له دایره د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي ولی چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي یعنی دا نه بخونکي عمل دی که څوک هم دغه مشکل لري دغه یو مرض دی البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي په زړه کې موجود وي او دغه شګونونه نسی دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکي او انده کې دغه بد مرض نه ځانو ساتي
bale د دل سوي دي چې په دې کورانه یو کې بیا له نوې ناوې سره ډیر بد چلندم کیږي حتی تر دې اندازې چې پلار کورته نه پریږدي او امیش دې ته هم دا یو خبر کوي چې ته بد شګومې دې ته قدم شوم و مونږ باندې دغه رقم پیښ راغلې که څه هم تاسو موضوع ډیره ښه روښانه کړه چې هر څه دی الله په لاس کې دي مګر بیا هم دا کارونه کیږي په افغاني کورنۍ یو کې ناوې څوک په داسې وضعیت کې او د خسر کورته چویل لري
ای کاش چې مونږ داسې یو نظام دوامدار شکل مونږ داسې یو نظام لرل چې هغه د مرمنو आवाज اورېدلې وي واقعا دغه आवाजونه
غږونه د جمهوریت په وخت کې نه دی اوریدل شوی. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دوه لپاره داسې زمینه نه وه برابره چې میرمن لاړه شي، ناوی لاړه شي، اول ته د په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی ما په دې کور کې داسې حادثه وشوه، او دوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلې دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرل چې هغې اجرایي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده نو اوس ټول په افغانستان په دې باندې آګاه دی چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه راځي، دنه خو ګیله نه شو کولی. را به شو هغې مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغوی د مبارزه وکړي، هغوی د تسلیمي نه ورکوي، ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې ویو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی او دا زموږ پښتو ده او موږ دلته صبر وکړو، دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي، دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همیشه دپاره که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته لیورونو ته، دونه به زه صرف دومره وایم په کورنو کې چې د الله نه وېرېږئ. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نشي کولی چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغه شرکي الفاظونه او د دغه شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي، او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک سره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغه نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکړې، او ده به دغه مسؤلیت به ستا په غاړه کې پروت وي، او الله رب العزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو، او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ. تاسو نن ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هي چاري.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو
سپک خلق را غلی بابو و یا بو سپکی گو یا بو کردی بارو ندشنو شنو و نو سرو ندشنو مد کزم زیرو نکلا بند نستایمان